سلامونه په کابل کې ته بجه شوې په رواني وسات کې دوا ونیزه خبرونه تاندې تانګ او درسي ساعت ترتلرو خو ترغه مخ کې خبرونه راپورونه هم شته. د قطر په پلازمینه دوحه کې په افغانستان او پاکستان کې د ګوزن یا پولیو لمنځوړلو پر پروګرام مشورتي غونډه روانه ده. د پولیو اړوند د تخنیکی مشورتي ډلې ناستې په نوم دغه څلور ورځنۍ غونډه چې د پنځشنبه په ورځ پیل شوې تر نن یکشنبه پورې دوام کوي. په افغانستان کې د یونیسف د پولیو لمنځوړلو پروګرام د عامه اړیکو مسؤل سید کمال شاه چې په دې مشورتي غونډه کې ګډون لري پرون یې ازادي راډیو ته وویل.
جون دی مشت صدرم تاریخ به ورستی ورزی او پاغه ورز به تاگ یا تکنیکل ایڈوزری گروپ یا تخنیکی مشورتی گروپ خپل سپارښتنی افغانستان او پاکستان ته وړاندې کړي ترڅو د دې هیواد نور روان د پولو د مدورلو پروګرام د دې سپارښتنو پر وړاندې کې مخ ته ولاړ شي.
دا غونډه داسې وخت جوړیږي چې همدا تیرونۍ په ننګرهار کې د ګوزن څلرمه مثبته پیښه هم ثبت شوه. افغانستان او پاکستان په نړۍ کې هغه دوه هیوادونه دي چې د ماشومانو ګوزن لا هم پکې په بشپړ ډول ختم شوی نه دی. افغانستان او سریلانکا لوبډلې بنن په خپلو کې دویمه یو ورځنۍ یا پنځوسوریزه لوبه وکړي. دواړه لوبډلې بنن یکشنبه هامبان توتا میدان کې د کابل په وخت سهار 8:30 بجې د لوبې میدان ته وځي. افغانستان وتوانېده تېره جمعه په خپله لومړۍ لوبه کې دغه هیواد ته په شپږو وکټو ماتې ورکړي. دواړه هیوادونه به د روانې چهارشنبه په ورځ خپله درېیمه یو ورځنۍ لوبه هم وکړي. که افغانستان یو بله لوبه هم وګټي د دې لوبلړۍ ګټونکي کېږي. د ایمرجنسی روغتون وای پرون شپږ اویا زره ماشوم هم د دوی په یو روغتون کې د نړۍ ته سترګې پرانیستې. د ایمرجنسی روغتون مرکزی دفتر پرون په یو ټویټ کې لیکلي چې دغه ماشوم د بی بی هاجره په نوم د یوې ښځې و ماشوم و چې د پنځشیر د عنابه ولسوالۍ په نسایي ولادي مرکز کې وزېږېد. د دې روغتون په وینا دغه مور له څو ورځو نه وتوانېدلې چې څه وکړي او د دوی مرکز ته تر رسېدو مخکې له ناروغۍ هم ځورېده. د ایمرجنسی روغتونونو مرکزی دفتر وایي دا له 2003 میلادي کال راهیسې د دوی په مرکز کې شپږ اویا زره ماشوم و چې په خوندي ډول وزېږېد. د جرمني صدر اعظم وایي غواړي د اقلیمي شرایطو له بهترۍ سره د دغه هیواد اقتصاد لا د چټک پرمختګ خواته بوزي. اولاف شولز چې د سوداګرۍ، صنایعو، کارګرۍ اتحادیو او ساینس پوهانو له استازو سره د اقلیمي مسایلو په باب په سلا مشورو بوخت دی ویلي چې را روانه لسیزه د جرمني لپاره ډیره مهمه ده، ځکه د ده په وینا جرمني لوی پلانونه لري چې ممکن ګام پر ګام عملي شي. د شولز په وینا د دې لپاره چې په 2013 میلادي کال کې د جرمني 7% برېښنا له متنوع سرچینو برابره شي ډېرې بیړې ته اړتیا ده. د یو قانون د طرحې له مخې تر 2040 میلادي کال وروسته په جرمني کې د مرکز ګرمیو هر نوی سیستم چې لګېږي ښایي 50% یې له زرغونې انرژۍ څخه تامین شي. زرغونه انرژي د انرژۍ هغه سرچینه ده چې د ژوند له چاپیریال سره همغږي ده او تولید یې د چاپیریال د ککړتیا سبب نه کیږي. دا مهال له باد، لمر، د ځمکې له داخلي تودوخې او روانو اوبو څخه ترلاسه کیدونکې انرژي زرغونه انرژي بلل کیږي. او د امریکا متحده ایالاتونو، جاپان او جنوبی کوریا په پام کې لري چې د شمالي کوریا د میزایلو د خبرداري په باب د 2023 میلادي کال تر پای مخکې په خپلو کې اطلاعات شریک کړي. د غدریو هیوادونو پرون شنبه په سنگاپور کې د خپلو دفاعي مشرانو تر غونډې وروسته په یو اعلامیه کې دغه خبره وکړه. په اعلامیه کې راغلي درې واړه لوریو هغه درې اړخیزې هڅې تثبیت کړې چې هدف یې د روان کال تر پای مخکې د معلوماتو د شریکولو د یو میکانیزم فعالول او د دغو هیوادونو د ظرفیتونو لوړول دي چې د توغول شویو مزایلو کشف او ارزونه پیاوړې کړي. دا اعلان داسې وخت کې کیږي چې تېره چهارشنبه د شمالي کوریا د یو جاسوسي سټلایټ توغول ناکام شول او تر توغول کېدو وروسته سمندرګي ته ولوېد. د جنوبي کوریا پوځ وایي توانېدلی د دې ناکام شوي سټلایټ د مشکوکو ټوټو موقعیت تثبیت کړي. درنو اوریدونکو، مخکې لدې چې اونیزو خبرونه ته ورشو راپورونه، ځینې خپلواک بنسټونه وایي د افغانستان هغه مدافع وکیلان، ترنولان او قاضیان چې په تیر حکومت کې کار کړی له ډول ډول ستونزو سره مخ دي. د ملګرو ملتونو د کارپوهانو یوې ډلې تر دې مخکې ویلي وو پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته په سلګونو قاضیان، څارنوالان او مدافع وکیلان له دندو شړل شوي. دغو کارپوهانو تر ډیره د ښځینه مدافع وکیلانو، قاضیانو او څارنوالانو په وړاندې د اوسنیو چارواکو چلند ته بیزانه بللی. جزئیات په دې راپور کې
د افغانستان د عدالت غوښتونکو شورا عمومي مشر وایي په تیرو څه کم دو کلونو کې چې پر افغانستان بیا طالبانو ولکه ټینګه کړې، ګڼ قاضیان، مدافع وکیلان او څارنوالان له دندو شړل سوي دي. جمعه خان عمرخیل له ازادي راډیو سره په خبرې کې وویل دغو کسانو په افغانستان کې د عدالت د تامین لپاره کار کاوه.
پتی حکومت کې مدافع وکیلانو له قاضیانو له او داسې نور بنسټونو چې د عدالت د تامین په برخه کې د خلکو ترڅنګ ولاړو د حقوقو په برخه کې دوی خلکو وکالت کول او کار کوي، د ملت په چوپړ کې وو، د خلکو په چوپړ کې وو، د هیواد لپاره تل دوی په خدمت کې ولو. چې متاسفانه د افغانستان اسلامي امارت پر اکثره دوی اکثریت په کورونو ناست دي او قاضیان خو اکثریت بې دندو سوي دي. د هیواد پیسې په مصرف شوې دي، دوی باید د هیواد په درد وخوړل سي او اسلامي امارات دوی ته هر څه زر باید د کار زمينه برابر کړي. او داسې اشخاص موږ پیژنو چې په ایران، پاکستان او داسې نور همسایه ممالک کې دوی پراته دي، د اجتماعي، سیاسي او ټولنیزو مشاکلو پر اساس دوی هیواد پریښی ده او د هجرت شپې ورځې سبا کوي. دوی باندې هیواد شتمنۍ مصرف شوې ده، دوی باید په هیواد کې د خپل خلکو د ولس په چوپړ کې وي او د دوی د کار مخه باید څوک ونیسي، بلکې دوی ته باید د کار زمینه فراهمه کړي.
تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د کارپوهانو یوې ډلې د جنوري میاشتې پر شلمه په یوه اعلامیه کې ویلي و چې په افغانستان کې مدافع وکیلان، قاضیان، څارنوالان او نور کسان چې له حقوقي نظام سره سروکار لري له جدي خطر سره مخامخ دي، په ځانګړي ډول د دې طبقې ښځینه قشر. د ملګرو ملتونو دغو کارپوهانو ویلي چې د 2021 د کال په اگست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو د ولکې لبیا ټینګولو وروسته څارنوالان، قاضیان او مدافع وکیلان له زیاتو خنډونو سره مخامخ دي. دغو کارپوهانو تر ډیره د ښځینه قاضیانو، مدافع وکیلانو او څارنوالانو په وړاندې د طالبانو چلند تبعیضانه بللی او وایي چې تر اوسه 250 ښځینه قاضیانې چې د افغانستان د قاضیانو 10% برخه یې جوړوله له دندو شړل سوي او په دې موده کې په سلګونو څارنوالان او مدافع وکیلان هم وزګاره سوي دي. خو د وکیلانو نړیواله اتحادیه د مې میاشتې پر 23 ویلي چې په افغانستان کې شاوخوا 2000 ښځینه مدافع وکیلانې دا مهال بې دندو سوي دي. بلخوا په اروپا کې د افغان حقوق پوهانو د ټولنې مشر میر عبدالواحد سادات ازادي راډیو ته وویل ګڼ مدافع وکیلان، څارنوالان او قاضیان ګاونډیو هیوادونو ته کډه سوي چې په بد وضعیت کې شپې سبا کوي.
په ایران او پاکستان کې د قاضیانو، څارنوالانو او مدافع وکیلانو وضع ډېره خرابه ده. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنري او هغو هیوادونو چې پنا غوښتون کې منی د افغانانو د برخې د برخلیک په باب چندان پام نه دی کړی، ځکه نو د افغان حقوق پوهانو ټولنې تل هڅه کړې چې ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو بنسټونو ته د دغو کسانو د ناوړه وضعیت په باب معلومات ورکړي.
په افغانستان کې ځینو ښځینه مدافع وکیلانو ویلي چې طالبان یې کاري جواز نه تمدید کوي او داسې شرایط یې وضع کړي چې ښځینه مدافع وکیلانې خپل کاري جوازونه تمدید نه کړای سي. په دې اړه مو د طالبانو د عدلي وزارت له ویان څخه د وضاحت غوښتنه وکړه، خو نوموړي په دې باب زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. تر 13 جنوري میاشتې په افغانستان کې د 200 څارنوالانو د وژل کېدو خبر هم ورکول سوی چې ځینې څارنوالان د کورونو د تلاشي پر مهال نیول سوي دي. ویل سوي پر افغانستان د طالبانو د ولکې ټینګولو پر مهال له زندانونو د زرګونو بندیانو تر تېشت وروسته هم ځینې مدافع وکیلان، قاضیان او څارنوالان د غچ اخیستونکو حملو پر مهال وژل سوي دي.
و هم اوریدل چې ځینې خپلواک بنسټونه وایي د افغانستان هغه مدافع وکیلان، څارنوالان او قاضیان چې په تېر حکومت کې کار کړی له ډول ډول ستونزو سره مخامخ دي. درنو اوریدونکو، اوس مو رابولم چې د ازادي راډیو دوه اونیزې خپرونې تاندې څانګې او هم دا ډول درسي ساعت واورئ.
تاندې څانګې
د ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد.
د تاند څنګ درنو وريدونکو سلام. د دیونه په خبرونه کې باوري چې سپما کول څه ګټه لري او ځوانان څنګه کولای شي چې سپما وکړي. ځوانان چې عاید لري کېدی شي یوه برخه یې سپما کړي، خو داسې ځوانان هم شته چې سپما نه کوي او وایي د سبا پته نه لګي، هر څه چې نن لاسته درغلل مصرف یې کړه او له ژونده خوند واخله. دوی که هر څومره ډېر عاید هم ولري د سپما غم نه کوي. زاهد د هغو ځوانانو له ډلې یو دی چې سپما یې نه کوله. یو وخت داسې هم پرې راغی چې کار یې له لاسه ورکړ او ډېر وخت یې په اقتصادي ستونزو کې تیر کړ.
ما درآمد درلودی، وظیفه مې وه، خو په خپل وخت کې هغه وخت سبب ما باید سپما کړې وای. هغه وخت ما هغه څومره چې اړتیا وه دومره سپما ونه کړله. وروسته بیا ستونزه دا راپېښه شوه چې ملګرو ته اړ شوم، نورو دوستانو خپلوانو ته، تر څو له هغوی مرسته وغواړم چې دا ډېره سخته وه او په دغو شرایطو کې لا دغه موضوع سختېږي.
نصیب الله ستانکزی هغه ځوان دی چې وایي ځان ته سپما کوي، ځکه دی زده کوونکی دی او باور لري چې په راتلونکي کې یې ډېر مهم څه مخته راتلونکي دي چې دی باید له مالي اړخه ځان ورته تیار کړي.
زه خپل شخصا سپما کوم، ځکه چې د ښوونځي مطالعه مې وه، زه زیاتو وسایلو ته اړتیا لرم او ضرورت ورته لرم. دا چې زموږ تاسو په هېواد کې اقتصادي ستونزې ورځ تر بلې پر زیاتېدو دي، او موږ تاسو باید سپما وکړو، ځکه چې موږ تاسو ته په هر وخت کې
د اقتصادي مسایلو کارپو داود مایار وایي پخوابان ماشومان هم سپما کوله، خو اوس ښکاري چې په دې برخه کې د ځوانانو توجه کمه شوې ده او د خپل راتلونکي لپاره سپما نه کوي.
که موږ تاسو په یاد وي، د دخلک په شکل ماشومانو به پیسې ذخیره کولې، یعنی د پس انداز تربیت دغه ماشوموال نه شروع کېدله. خو متاسفانه په اوسني شرایطو کې چې کله ماشومانو ته چی په کار کېږي، د مور او پلار طرف یا د فامیل طرف هغه عاجل ورته آماده کېږي، یعنی دا مسله د پس انداز ذهنیت یو اندازه ضعیفه کولی شي چې دا عرف پر سن سال کې یا دا عادت سره په ځان کې ژوندۍ کی. د مثال په ډول یوه طریقه دم کېدای شي چې مونږ خپل مصارف یاداشت کو او د میاشت په آخر کې دم مصارف وکتل شي، او په دې کې کوم غیر ضروري مصارف چې شوي دي هغه ځنې حذف کی. دا خپل یو هغه راولي، یعنی یو مدیریت راولي، او باعث دو کېږي چې حتی په لویو مسایلو کې دغه شخص د خپل عواید مدیریت کی.
د ښاغلي معیار په باور سپما دا نه ده چې یو کس بیخي مصرف ونه کړي، بلکې سپما دا ده چې عایدات او مصارف په ښه ډول مدیریت شي.
د مثال په ډول ځینې خلک داسې فکر کوي چې پس انداز مصرف نه کول دي، یا کله چې موږ یو شخص ګورو چې په مصارف او مخارجو کې سختي کوي، بیا خلک وایي چې ګویا دا شخص د پس انداز په حال کې ده. حال دا چې دا تعریف ناقص ده. د پس انداز اصلي معنی مصرف نه کول نه دي. د پس انداز تعریف یا معنی د مخارجو او د عوایدو مدیریت کول دي.
د اقتصاد پوهانو په باور هغوی چې سپما کوي په راتلونکي کې به یې مالي ستونزې کمې وي او له دې اړخه به مطمئن وي. دوه ځوانان صدیق خان او سیف الرحمن غریبیار هم وایي چې سپما له ځوانانو سره مرسته کوي چې سختې ورځې پرې رانه شي.
سپما خو دوه ګټې لري. یوه ګټه دا ده چې خپله سپما کول انسان د اسراف نه ساتي، یعنې که ته چېرته سپما کوې نو بیا اسراف نه شي کوی، او که چېرته اسراف کوې بیا سپما نه شي کوی. او بله دا ده چې کله موږ سپما کوو، د سپما کولو کې کومې پیسې چې موږ سپموو هغه موږ ته په سخت وخت کې پکار راځي، یعنې کله چې موږ وظیفه پرېږدو یا مو څوک وظیفه نه راکوي یا وظیفه نه پیدا کېږي، کومې پیسې مو چې سپمولې وي هغه موږ ته په هغه وخت کې بیا په درد خوري، یعنې موږ خپل هغه مشکلات مالی مشکلات په حل ولې سو.
سپما د هر انسان لپاره په ژوند کې ضروری ده، ځکه سپما ځان او خپل کورنۍ ته د ښه ژوند او ښه اقتصاد په برابرولو کې مهم رول لري. زموږ په ټولنه کې د شته فقر لامل که څه هم بیروزګاري بلل کېږي، خو د روان فقر یو لامل دا هم ده چې موږ په هغه وخت کې چې عواید ولرو، کاروبار یا وظیفه ولرو، بیا نو سپما نه کوو او وروسته بیا له ستونزو سره مخ کېږو. کله هر داسې انسان څخه پوښتنه وکړو د هغه د اقتصاد په اړه چې اقتصادی جوړ وي، نو شاید هغه د ښه اقتصاد یو لامل سپما وبولي. نو هر انسان ته لازمه ده چې د معاش په وخت کې، د عوایدو په وخت کې دی یو څه نقدې پیسې سپما کړي.